مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په دې ګړۍ کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي، خو لومړی د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه.
د چمن او سپین بولدک پر پوله د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په نښته کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. او اوکراینی پوځ ویلي دي چې روسي ځواکونو پرون په ښارونو کې د انرژي پر انفراستراکچر بمباری ته دوام ورکړ چې پکې نور ولسی وګړي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د پاکستان او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پاکستان دولتي خبری اژانس پرون ماښام ویلي دي چې د چمن روغتون ته په لیږدول شویو ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چمن یو اوسیدونکي بیګا د موضوع د حساسیت له وجې د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې پرون شپه ودرېدي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په خطه کې په سپین بولدک کې دوه ملکیان ژوبل شوي دي، خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. پاکستان او د طالبانو حکومت پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. د پاکستان دولتي خبری اژانس وایي لومړی ډزې طالبانو وکړې چې بیا پاکستاني او سرتېرو یې پر وړاندې ځوابي کاروایی وکړه، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې لومړی پاکستاني او سرتېرو ډزې پیل کړې. بیان البته زیاتوي چې خبرې اترې د ستونزو د هواري معقوله لار ده. دا د شاوخوا یوې اونۍ په موده کې د دواړو خواوو ترمنځ دویمه نښته ده. د ډسمبر پر ولسمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ په نښته کې 9 کسان ووژل شول او 13 ټپیان شول. تر هغې وروسته د پاکستان او د طالبانو حکومت د دې ډول پیښو د تکرار پر مخنیوي ټینګار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅي پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او سفارتي ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې لبرید روغ ووت، خو ساتونکی یې ژوبل شو. د طالبانو حکومت وایي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې د حملې ذمهواري منلې وه. د طالبانو حکومت تر پیښې وروسته پاکستان ته ډاډ ورکړ چې د ډیپلوماټانو او سفارتي ماموریتونو د امنیت لپاره جدي اقدامات کوي او پر نظامانی په برید کې ککړ کسان به ژر د قانون منګولو ته وسپاري. په کراچۍ کې پولیسو د 2000 زیږیز کال په یوه مقدمه کې د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړې ده. د نوموړي وکیل قادر خان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې پولیسو د ډسمبر پر 15 په 400 کې په دایر شوي رپورټ کې د هغه گرفتاری ښوولې ده. دا زیاتوي چې له دې سره پر وزیر د ټولو مقدمو شمېر 6 ته رسېدلی دی.
یو کیس د د ختم شوی دی چې په هغې کې دی با عزت بری شوی دی. دا درې کیسونه دلته کې د باندې د کراچۍ دي، په دې درې واړو کې دی په ضمانت دی، او د دې نه علاوه په ده باندې درې کیس نور دي چې یو د میرانشاه دی، یو د ډی آی خان دی، او یو په د چارسدی د عدالت. نو ټوټل په ده باندې 6 کیسونه دي.
پر وزیر په مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه وکیل یې ردوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوموړي د بند 2 پوره شول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیګا په بیان کې ویلي دي چې د وزیر د بند پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغه ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ تر دې مخکې هم د علي وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهرې، جلسې او ناستې کړي دي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب پرون په یوه پیغام کې مشال راډیو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت د نوموړي په گرفتارۍ او بندي کولو کې لاس نه لري. نوموړي زیاته کړې چې د وزیر پر ضد عدالتي کاروایی روانه ده، نو ځکه یې د خوشي کولو واک نه لري. او د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونو پرون د دسمبر پر 15مه د هغه هیواد په خارونو کې د انرژي پر بیخبنا یا انفراستراکچر بمباریو ته دوام ورکړ چې پکې نور ولسی وګړي وژل شوي او لسګونه زره خلک له برېښنا بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بیخبنا نور بریدونه بشری وضعیت لا خرابولی شي او لکبل نور خلک بې کوره کېدای شي. اوکراینی پوځ پرون ویل روسي ځواکونو د توپونو بمباری د اوکراین په دونیتس سیمه کې پر بخموت او افدیف کا سیمو متمرکز کړی ده. پوځ وایي دا په داسې حال کې ده چې مسکو په ختیځ خارکوف سیمه کې د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژیا شاوخوا ته د خپل تاکتیکي حالت ته مستحکمولو په تکل دی. خبرونه پای
خبرونه ته پامیر ساحل وړاندې کول پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدل شي. په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ په انخته کې یو کس پجن شوی او 15 جوبل دي. په داسې حال کې چې د سن عدالت د تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی پر ضد 34 مقدمې ختمې کړې دي. پولیسو په یو بل قضیه کې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر گرفتاری په ډاګه کړې. شنون کې دا یو توپیری چلن و.
دا علی وزیر نا زیادہ خطرناک مقدمہ دا اعظم سواتی دا، لیکن علی وزیر دا دا سیاست پر بنیاد باندھے او خپل دشمن شمارل دے.
نن د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید اتو کلونو په مناسبت بلابلې غونډې کیږي.
دا اتو کلونه په هر روډ په هر دروازې ته ځان رسولې دي چې یاره زمونږ بچو ته د انصاف ملو شي.
او په خوست کې د شمالي وزیرستان یو شمیر کډوال وایي چې دا ځل مرستندوی ادارو ورته جمعنه نقدي مرسته نه دا ورکړې چې لوجې دوی جمعې ته حیران.
هر کله نامستا نقدي مرسته تللا په میر د زمې پیرا چار په چلے دا شر داخل ته ونه رسید 500 مخمخ شي.
د سیمې ورنه نو راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. لومبے موضوع تا د پاکستان سرکاری خبری ایجنس وائی چې په چمن او سپین بولدک کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ پنخته کې یو کس وجل شوی او 15 جوبل دي. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال لیډو تو ویل چې ډزې پرون شپه ودرې دي. کندهار کې ځایي سرچینې وایي چې په پیښه کې په سپین بولدک کې دوه ولسی وګړي جوبل شوي دي. هلته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي دي چې پر پوله پرونی جګړه پاکستاني او سرتیرو پیل کړې وه. خود پاکستان سرکاری خبری ایجنس ویری دی چې لومړی ډزې د طالبانو سرتیرو وکړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو.
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهم ورځ و چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستانی رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم وشتل سوي چې لږ تر لږه یو تنې وجلې او 14 نورې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګیدلې دي. سرچینو رسنۍ ته ویلي چې د طالبانو لخوا بے باک اندښتونه روان چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځای اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېد شاوخوا شل تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته داسې ماشام ځانو پر لټ ټک ټک کوو دغونه نن کم جنگ وو په دې کې شل ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنی نازک وو خطر سره مخ وو.
په سپین بولدک هم د لشتر لژه دوه ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته دا وشتي مرګ ژوبلی په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو وبوسیمو کې پوسته جوړ کړي چې پاکستان یې مخنیوي کړي. د سپین بولدک یو اوسیدونکي شفیق پښتون وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم دا ویلي وو شهیدان پاتې دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې یعنی هلته اوس خلک دې ته مجبوره سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرونه وخت په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدکی د پاکستانی سرتیر لخوا یو اربیا د زیپیلسوی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان چوله.
مشال لیدو غوږی اوریدونکو په داسې حال کې چې سن های کورټ د تحریک انصاف ګوند سینیټر اعظم سواتی پر ضد سلور دیرش مقدمه ختمی کړی دي. پولیسو د 2000 کال په یو بل قضیه کې د قامی سملی د غړی علي وزیر گرفتاری خولې ده. پر سواتی د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر ضد پر ټویټر د بیان ورکولو په تور مقدمه دایر شوې وي. وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي غونډو کې د دولتي ادارو پر ضد د ویناګانو د خلکو پارونې په تورونو له مقدمو سره مخامخ دی. هغه او وکیل یې دا تورونه ردوي. په دغه اړه تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د اعظم سواتی وکیل نذیر الله مسید ایڈوکیټ مشال لیډیو ته وویل د سن های کورټ چیف جسټس کریم خان آغا په مشرۍ دوه کسیزا ججانو بینچ اوریدنه وکړه. عدالت د ټولو مقدمو د ختمولو امر کړی دی.
او په دې حواله کې نن چې څومره هم کې سنا رجسٹر شوی په پورا سند پروینس کې نو آغا های کورټ ڈی بی چې کوم دغه آرڈر وو چې آغا کینسل شو او آی جی پی سند راغله او یې سټیټمنټ هم فایل کو. دا فایلونه کوم کټ شوی دی بالکل دا په ملافایل لور غلط غبد کټ شوی دی بالکل
اعظم سواتی د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا او میجر جنرل فیصل نصیر په ضد د ټویټ کول وروسته د نومبر په 20 وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے له اسلام آباد څخه نیولې وو او بیا اسلام آباد ترڅنګ په بلوچستان او سند کې هم د اعظم سواتی په ضد ګڼ شمېر مقدمه جوړې شوې وي. اعظم سواتی د دسمبر په 2 پولیسو له اسلام آباد څخه کوټې ته وړې وو. د دسمبر په هما د بلوچستان های کورټ د هغه خلاف 15 مقدمه خارج کړي بیا د خوشی کولو امر کړي وو. رستول هغه بیا اعظم سواتی په سن صوبه کې په درج شو مقدمو پولیسو نیولې وو. په داسې حال کې چې سن های کورټ د سنیټر اعظم سواتی په سلور دیرش مقدمو کې د خوشی کولو امر کړي دی. په عین وخت کې پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قامی سملی غړی علي وزیر گرفتاری خودلې ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ وایي چې علي وزیر د دسمبر په 15 د خیبر پختونخوا 400 په یو مقدمه کې هم پولیسو گرفتاری خودلې ده.
علي وزیر کم چل دی وخت کراچۍ سنټرل جیل کې بندیوان دی. په دغه باندې د اوسه پورې شپږ کیس دي. یو کیس د ده ختم شوی دی چې په هغه کې دی باعزت بری شوی دی. دا درې کیسونه دلته کې د باندې د کراچۍ دي. په دې درې واړو کې دی په ضمانت دی او د دې نه علاوه په دغه باندې درې کیس نور دي. یو د میرانشاه دی، یو د ډی آی خان دی او یو په دا نن راغې د 400 نو ټوټل په دبا نشپک کې سونه دي. حکم درې چې په کراچۍ کې دي داغو او روانې روانې دي. د پښتونخوا کې سیس سیدی باغې کې په یو کې ضمانت شوی دی، په دوه کې لا نه دی شوی.
په قومي سملی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر نن په زندان کې دوه کاله پوره شول. علي وزیر د دسمبر په 14 کال 2000 کې پولیسو د پیښور نه نیولې وو چې تر وسه د کراچۍ په زندان کې بند دي. په ټولنیزو رسنیو بیا خلک دا پوښتنه کوي چې د پارلمان غړی سنیټر اعظم سواتی ته انصاف ملاویږي نو علي وزیر بیا ولی تر وسه نه خوشی کیږي. په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان بار کونسل غړی صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې اعظم سواتی کړي ویناګانی او مقدمه د علي وزیر د مقدمو نه سخت وي خو بیا هم عدالت په یو امر کې ختم کړي.
د علي وزیر نه زیاته خطرناک مقدمه د اعظم سواتی ده. لیکن علي وزیر چې کومه مسله ده آیو د غریب او طبقه د سیاست چې کوم دی کار کوي نو دغه لپاره دغه د سیاست په بنیاد باندې هغه خپل دشمن شمارل دي چې په یو کې ضمانت شي یو کې چې کومې کنده بری شي نو هغه نه بعد باندې واقع سر پس راولي کی پکار خدا او چې د علي وزیر چې کوم دی کار او سمره کې سونه دي دا مکمل با ختم شوی وی حکومت په دغه باندې چې کوم دی کرنا یو ټارګټ ښه وي چې دا ټول کې سونه به بنیاد دي. لیکن مسله دا ده چې دا هغه چې کوم جګړه چې کوم خلکو سره دا هغه د نه بری کول غواړي.
دا جماعت اسلامي غړي او سنیټر مشتاق احمد خان وای چې یو خوا عدالت لخوا علي وزیر ته انصاف نه ملابېږي او بیا موجوده حکومت پارلیمنت هم د خپل غړي لپاره غږ نه پورته کوي.
هر پاکستانی سوال دی، دا قانون سوال دی، دا دستور سوال دی، مونږ پدې خوشاله یو چې اعظم سواتی ته ریلیف ملاو شو دا چې ریلیف علي وزیر ته قومي اسمبلی ممبر ته ولې نه ملاوي دوه کاله هغه بې ګناه په کیس کې دی او هغه جرم نه دی معلوم مونږ ته چې هغه څه جرم کړی دی هغه د قومي اسمبلی ممبر دی او د کومې علاقې نه چې هغه نمائنده کسی دې وخت کې هغه علاقه بدترین بدمنه سره مخامخ ده یعنی د عدالتونو نه د هغه د کیس سماعت او د هغې په بنیاد باندې هغه ته انصاف ورکول خو وروستو خبره ده چې کوم د هغې نه مخکې د هغه لوی حق دی چې په حیثیت ممبر قومي اسمبلی چې هغه راش او قومي اسمبلی په اجلاس کې شریک شي هغه پروډکشن آرډر هم د هغې نه جاري
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشا لیډیو ته ویلي چې علي وزیر په نیولو یا نه خوشي کولو کې د سن حکومت یا د پیپلز ګوند هیڅ لاس نه لري د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې جوړو مقدمو کې عدالت ضمانت منظور کړی دی عدالت په خپل کار ښه پوهیږي د نورو مقدمو په اړه به هم عدالت فیصله کوي موږ دا اختیار نه لرو چې علي وزیر بند وساتو یا یې راخوشي کړو د علي وزیر د خلاصون لپاره نن د دسمبر په 14 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزئی په وینا په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهره کیږي له دې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند پی ټی ایم هم د علي وزیر د خلاصون لپاره په کراچۍ کوئټه پېښور وزیرستان او د هیواد په نورو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي او د حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه کړي چې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندانه راخوشي کړي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د نیاز علي راپور مورد اوریدونکو نن د پېښور په آرمی پبلک سکول دغه برید 8 کاله پوره شول چې پکې یو نیم سل کسان وژل شوي وو چې زیاتره زده کوونکي وو تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې وه د برید ښکار شو زده کوونکو میندو پلرونو پرون په پېښور کې لاریونو کو او له حکومت یې د انصاف غوښتنه وکړه د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 کال کې تر برید وروستو د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره اعلان کړه او عملیات پراخه کړل چارواکو لاغه وخت راهیسې په بیا بیا داوه کړې چې د وسلوالو ملای ماته کړې ده اخوا پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې نن د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د آرمی پبلک سکول د زده کوونکو په یاد کې غونډې کوي تفصیل عظمت علی شاه راکوي
په آرمی پبلک سکول کې د مړ شوي ماشومانو میندو او پلارانو د دسمبر په 15 د هغوی په یاد کې له خیبر روډا تر د آرمی پبلک سکول پورې لاریون وکړو او شمې بل کړې د اسفن خان په نوم د یو مړ شوي زده کوونکي پلار اجون خان مشال ریډیو ته وویل چې له 8 کالو تیرېدو وروستو هم ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړې شوې
د 8 کالو نه په هر روډ په هر دروازې ته ځان رسولې دي چې را زمونږ بچو ته د انصاف ملو شي چې انصاف ملو شي چې تر څو پورې انصاف په دې ملک کې نه ملو شي تاسو یقین ساتئ نه بدلته امن راشي نه بدلته چې کم دې دا ملک ترقی وکړي ځکه چې د دې ماشومان وینه چې په کومه طریقه توې شوی ده دا غی مثال چې کم یو دی په دنیا کې ډیر کم ملاویږي
لاریون کې شریک پلارانو او میندو د خپل مړ شوي ماشومانو تصویران هم نیولي وو د مړ شوي زده کوونکي محمد اساق او د جوبل زده کوونکي محمد عامر پلار محمد امین مشال ریډیو ته وویل چې لا تر اوسه ورته په پیښه کې ککړ کسان نه دي په ګوته شوي او تر اوسه د انصاف لپاره ګرځي
چې کوم دا وخت زموږ خلکو په کار چې هغه ته سزا ملو شوي هغه استفاګانې ورکړې وي نو موږ انصاف دي لپاره غواړو چې موږ ټول څه انصاف ملو شو کم نه خلک چې د دې په ذمہ کې د ریسپانسبل ولا خلکو د هغې په ذمہ کې زموږ دا بچو لګېدل موږ واقع اټمنټ کړی دي چې دا خلک ذمہ دي دا موږ له دې له سزا ورکول پکار دي
یا دوی چې په کال 2014 د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې له 150 زیات زده کوونکي او نور د سکول کارکوونکي مړه شوي وو او له 200 زیات جوبل وو دا پیښې وروسته د پاکستان حکومت نېشنل اکشن پلان تیار کو او نیتی ځواکونو په ټول ملک کې د ترخګرو خلاف عملیات پیل کړو او داوا یې کړی وه چې وسلوالې ډلې ځپلې دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ 12,113 14,580 او 15,115 کلو هرتز د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,113 15,115 او 15,880 کلو هرتز
ما خوشحال غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو استازیوایی د پرمختیایي چارو لپاره د پیسو نه ترلاسه کېدو پر ضد د دسمبر 15مه توره ورځ لمانځي او د صوبې په تحصیلونو او کلیو کې احتجاجونه کوي. د خیبر پختونخوا د تحصیلونو چارمینانو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې وویل چې د 2020 کال د دسمبر 15مه د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو شوی و او په سګنی مارچ کې دویم پړاو ترسره شو، خو حکومت تر اوسه د هغه ادارو استازو ته مالی مرستې نه دي ورکړې. صوبایي حکومت د بلدیاتی ادارو د استازو پرونی خبري غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو وزیر اعلی د نومبر په وروستیو کې د هغوی د ستونزو غوښتنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې وه. غلام غوث له پېښوره نور حال راکړي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي نمائندګانو په 19 دسمبر د تورې ورځې د لمانځلو او احتجاجونو کولو فیصله کړې ده. د دسمبر په 15مه نیټه په پېښور پریس کلب کې د تحصیل چیرمینانو د اکشن کمیټې مشرانو په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر کال د دسمبر په 19مه نیټه په پختونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله ترسره شوې وه، خو تر دې دمه دوی ته نه د ترقیاتي کارونو لپاره مالی پنګې ورکړې شوې دي او نه دوی ته په مقامی کچا اختیارات ورکړې شوې دي. د تحصیل چیرمینانو او میرانو د اکشن کمیټې مشر حمایت الله مایار په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د ورپیخو دغه ستونزو په وجه د دسمبر په 19مه د تورې ورځې د لمانځلو او احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی دی.
زمونږ د اړمنې مرحلې ټاکنې په 19 دسمبر 2023 باندې شوې دا ګوره یو کال تقریبا پوره شو، خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت مونږه اس قسمه اختیارات نه ورکوي او فنډز نه ورکوي. زمونږه دوه مالیکال په دې کې لګیا دي، یو مالیکال زمونږه تیر شو د 21-22، دوه مالیکال روان دي د 22-23، په دې کې اس قسمه یو پیسې چې کوم دي هغه فنډ نه ملو شوی. دغه شان زمونږه چې کوم انتخابات شو هغه د مقامی حکومتونو د نظام د 2019 دلاندې شو چې پاغې کې دي ډیر لوی ترامیم وکړ په 2022 کې او زمونږه نه ډیر زمونږه انتظامی اختیارات واغشته.
د هنګو د ټل تحصیل چیرمن مفتی عمران علی مشال ریډیو وویل چې ولس وردان په سیمه کې د پرمختیایي کارونو کولو او د مقامی مسلو او ستونزو د حل کولو ډیر توقعات لري، خو د فندونو د نشټوالي په وجه دوی بې وسه دي.
هر سړی رزی مطالبه کوي توقع ستی 19 دسمبر باندې مونږ اوس کال پوره کیږي، نو مونږ ته اوس پر یو روپے فند نه درلی شوی، نو مونږ انتهایی په مشکل کې یو. نو مونږ اندغه وای چې کم از کم که فند نه واسې اختیارات واسې نه صدرجه کې څه چرته دفتر ته زو مونږ بالکل ویل یا نشته، هغه مونږ ته اړو توجه نه راکوي او ویلی چې مونږ سره اختیارات شته نه جی.
دوی په خبری کانفرنس کې وویل چې نه یوازې د حزبی اختلاف د غوندونو بلکې په صوبه کې د حکمران وند پاکستان تحریک انصاف مقامی نمائندگان هم د فندونو او اختیاراتو د دې ستونزې سره مخ دي. په دغه اړه د جنوبی وزیرستان د وانه چیرمن سراج الدین مشال ریډیو ته وایي
زه د پی ټی آی سره تعلق لرم، نو مسله دا ده کنه چې مونږ ته هیڅ اختیارات هیڅ غنښته او کلی چې کوم خلته هغه بار بار مونږ ته کلونه کوي مسله وی وا مسله بلا.
تحصیل چیرمنانو د دې تازه سرګندونو او د دسمبر 19مه د احتجاج په توګه د تورې ورځې د لمانځلو د پریکړې په رد عمل کې د صوبایي حکومت لخوا سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې د بلدیاتي نمائندګانو ځینو استازو د نومبر په 3مه نیټه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات کړی وو او په هغه ملاقات کې بیا وزیر اعلی محمود خان د بلدیاتي نمائندګانو د فندونو او اختیاراتو د ستونزو د حل کولو لپاره په ځینو صوبایي وزیرانو او د مقامی حکومتونو د محکمې په چارواکو مشتمله یوه کمیټه هم جوړه کړې وه. مقامی نمائندګانو خپل دا مسله د پېښور های کورټ ته هم وړې ده او د نومبر په 3مه نیټه په دغه اړه د کیس د اوریدنې پر مهال عدالت د صوبایي حکومت نه جواب هم غوښتلې دی چې ولې مقامی حکومتونه د اختیاراتو او فندونو د نشټوالي د ستونزې سره مخ دي. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي وو او د مارچ 2023 په 1.5مه نیټه په دویمه مرحله کې بیا په پاتې 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه د کلو تحصیلونو او ښارونو په کچه شاوخوا 15,000 نمائندگان په دې کې منتخب شوي وو. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور. Thank you.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا مخام تر شپگو
د خیبر پختونخوا حکومت له وفاق غوښتي دي چې د سوبې د تیلو د ټیکسونو شاوخوا 4.5 ارب روپۍ او نورې پاتې پیسې دې ورکي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو میاشتو کې په بیا بیا ویلي دي چې د مالی مشکلاتو ښکار دی. شنونکي د سوبې د مالی چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ وایي چې وفاق د ګیس، تیلو او برېښنا په برخه کې د خیبر پختونخوا شاوخوا 6.5 ارب روپۍ پور وړی دی. وفاقی حکومت په تیرو وختونو کې په صوبه کې د واکمن طریقې انصاف داوی ناسمې بللی دی او وایي چې ورته پر وخت پیسې ورکړې دي. په دغه اړه نور معلومات د شبیر احمد جان پراپور کې.
دا تیر سو لسیز راسی پا خیبر پختونخوا کې چې کم هم صوبای حکومت جوړ شوی دی، نو د مرکزی حکومت نه د بجلی، د اوبو، د تیلو او د گیس په مت کې چې کم پاربون روپے بقایا جات دی، د هغه بیا بیا غوښتنه کړې. خپل مرکز دغه ټول بقایا جات لا خیبر پختونخوا ته نه دی پوره کړې. صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې باید دوی ته خپل حق د پیسو بقایا جاتو په شکل کې مرکز ورکړي. کنه د احتجاج په توګه به د صوبایي اسمبلی غونډه اسلام آباد کې د پارلیمنت مخې ته وکړي. خیبر پختونخوا کې د صنعت او تجارت وزیر عبدالکریم خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
پیخور
کے خبریال عرفان خان وائی چې مرکز کے دا ہر گند حکومت راغلی نو بیا ثبوتا او خاص کر خیبر پختونخوا تا دغه خوشش پک نیم سوا ارب روپے نه دی ور کړی او نه مرکز د دې پور کول کې سنجیده وی ځکه چې معاشي حالات وړاندنه دومره خنه دی.
د بجلی خاص کر د رایټی په مت کې یا د ایجین قاضی فارمولې چې کوم زمونږ بقایا جات هغه ته پاتې دي 13.5 کالو نو هغه صوبې ته نه ور کوي. تقریبا چکم دا فائنانس ڈپارٹمنٹ اعداد شمار دی نو شپگ نیم سوا ارب روپے یا دی چی دا دا صوبائی حکومت وفاق تا پاتی دی خدا پیسی سے دوس نا ندی پاتی دی کی تیر دا دریو سلورو حکومتونو را سے دا جگڑا را روانا دا کلی چی پا وفاق کی دا تحریک انصاف حکومتو نو اغیر پا خپل دری نیم کالا کی دی صوبے تا دا بجلی جی کم خالص منافع وا یا دی کم بخایا جاتو سے دا پاس دا 200 ارب روپے نو آغانوے ورکڑی.
په مرکز کې اتحادی حکومت کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې د پاکستان آئین کې دا هر څه شته دي او ښکار دي، کوم چې د مرکز او د صوبو خپل خپل حقونه دي خو عمل پرې نه کیږي.
زما خو ډېر مخکې دا خبره کړې ده چې بای پاکستان کې 1955 کې ون یونټ جوړ شو چې کم انتظامی او سیاسي طور باندې په 1970 کې ختم شو خو مالی طور باندې هغه مایند سیټ لا پورې نه موجود دی او هغه چې کم دی دا مالی منتقلی نه کول غواړي هغه کې چې کم دی ډیلیز کول کوي لګیا دي. هغه نیٹ هایډل پروفیټ دے اٹ آغا اٹ نیچرل گیس والا خبر ادا وہ مطلب چکم زمونگ ارسا ایک اور 1991 لاندے چکم آغا دے آغم نہ ملاوی گی. دوم ربط قسمتی دا کم فیڈریٹنگ یونٹ ٹولو نہ زیاد آئل پروڈیوس کی اگے تا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل نہ ملاوی گی. ٹولو نہ ارزانہ بجلی چکم مونگا پو وہ جوڑو 0.87 آغا چکم دا مونگ تا نیٹ ہائیڈل پروفیٹ ہم نہ ملاوی گی آغا بجلی ہم نہ ملاوی گی.
دا مومندنا دا عوامی نیشنل گن دا صوبائی اسمبلی غڑی نثار مومند وائی چہ ہم ددی پی ٹی آئی کلا پا مرکز کی حکومت و نو پکار وا چہ دا مسئلہ دوی ہغه وقت ہوارا کڑے وا نو دا دوم رستون زبا اس صوبے تا نہ جوڑے دے
جو دا وے ما چ ٹک دا اس کو تے نور حکومت راگے کچھ دی خپل حکومت نو ائے دی دا تپوس دا زانہ کولے چ چمنگلا عمران خان سے بولے نہ راکولے تو دوسرا کو اختیار مو دوسرا کو مرکز کی حکومت نن بدا مسئلہ نہ وا من دا اس ہم نہ ہو جے نے دا پی ٹی حکومت تے نو خکے چ نہ ورتے نہ من وے دا دی سوبے دا پختنو حق دے من دا ہم چ ننم دی پاسی مانو غاڑی من بتے مخ کیو دی برابر.
خو بیا دا صنعت او تجارت صوبائی وزیر عبدالکریم خان مشال لیڑو تہ زیادہ کڑا چھ دا پر ریکارڈ موجود دی چھ دا پاکستان تحریک انصاف کل مرکز کی حکومت و نن دا ٹول زیادہ پیسے صوبے تا پہ ہغ وقت کراوڑ دی. د پاکستان پیپلز ګوند احمد کریم کندی وای چې خیبر پختونخوا د کال شل اربا د بجلی یونټ په سکم یو روپے جوړوي، خو بیا هم دغه پیسې کم چې آئین مونږ ترا کوي خو خیبر پختونخوا ته نه ملاویږي، او د په وینا خوشه او نیم سوه اربا روپو نه سیوا د وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورې دونکو او دروانې خبرونې نیمایې ته رسیدلې. ودرنګ شبیره په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. نو راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په چمن او سپین بولدک کې پر پوله د پاکستاني او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو کس وژل شوی او 15 شوبل دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنټس پرون ماښام ویلي دي چې د چمن روغتون ته په لګول شوی او ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چمن یو اوسیدونکي بیګا د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د دواړو خواو ترمنځ ډزې بیګا ودرېدي. په کندهار کې ځایي سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې په پیښه کې په سپین بولدک کې دوه ملکیان ژوبل شوي دي، د طالبانو حکومت لا په دې اړه رسمن سندي ویلي. پاکستان او د طالبانو حکومت پر یو بل د جګړې د پیلولو تور پورې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅه پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په کابل کې د پاکستان ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. هغه دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې نظامانی د دسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې لبري ته روغ ووت، خو ساتونکو یې ژوبل شو. د طالبانو حکومت تر پیښې وروسته پاکستان ته ډاډ ورکړ چې د ډیپلوماټانو او سفارتي ماموریتونو د امنیت لپاره جدي اقدامات کوي. په کراچۍ کې پولیسو د 2000 زیږدیز کال په یوه مقدمه کې د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر گرفتاري په ډاګه کړې ده. د وزیر وکیل قادر خان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې پولیسو د دسمبر پر 15 په 400 کې په تایر شوی رپورټ کې د وزیر گرفتاري کولې ده. د زیاتوي چې د 400 له قضیې سره پر وزیر د ټولو مقدمو شمیر شپږ ته رسیدلی دی. پر وزیر په مقدمو کې د ریاستي ادارو پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه وکیل یې ردوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوموړي د بند 2 کاله پوره شول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه د بند پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کوي. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په ښارونو کې د انرژي پر بېخپنا یا انفراستراکچر بمباریو ته دوام ورکړ چې پکې نور روسي وګړي وژل شوي او لسګونه زره خلک له برېښنا بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه خپل بریدونه زیات کړي دي.
مهم خبرونه د پامیر ساحل لاندې کول اوریدونکو استادو ځینو سیمویز موضوعاتو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دي چې په دغه هیواد کې له کیمپونو څخه د بېکوره شویو د اجباري اخراج د درولو د غوښتنې ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره پرون په ټویټر تر هغې وروسته وکړه چې د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په سخت ژمي کې دی له کیمپونو څخه خلک نه وباسي. شورا پرون په یو بیان کې دعوه کړې ده چې طالبانو د بادغیس په مرکز قلینو کې له 2 لنډمهاله کیمپونو څخه شاوخوا 40,000 کسان په زور ایستلي دي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د ناروې د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د بادغیس له یوه کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو په قلعینو کې له دې کمپه نږدې 40,000 کسان په زور ایستلي دي.
له دغو بیزایسو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمه دا ده چې په دغه ولایت کې خپلو اصلي مینو تستانه سي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ ډول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس له خپلو گاونډیانو سره ژوند کوي، یا په قلینو کې دننه یا هم اطرافو کې خیمې درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا کار د افغانستان په نورو برخو کې نه ترسره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک په خپل خوښه نه بلکې له مجبوریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا پرون په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتي کمپونو د داخلي بې ځایه شویو د نور اخراج مخه تر هغو ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنې لپاره بدیلې لارې چارې موندل شوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر تېر ماښام پر ټویټر لیکلي د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د برغیس له یوه کم څخه د کورنیو بې ځایه شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دي ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دنده لري چې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډېر اخراج شویو کسان نه د خپلو ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالي او نور ستونزې په افغانستان کې له خپلو اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهیلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو. مشال لیډو دوګي اوریدونکو، په خوست کې یو شمیر وزیرستانو کډوالو دا وکړه چې د جمنیو نقدي مرستو له نوملړۍ نمونه ایستل شوې دي. د دسمبر په 15 مشال لیډو ته وویل چې د توکو درملو او د تودو جامو اخیستو وس نه لري او که مرسته ورسره ونه شوه نو ژوند به لا ګران شي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د مرستو پلانونه نړیوال بنسټونه جوړوي او هیله مند دي چې پاتې کورنیو ته هم مالی مرستې ورورسیږي. په دغه اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پراپور کې.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمیر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د 5000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کېم کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خواجهخیل مشال روډي ته وویل
هر کله میشته نقدي مرسته تلله و امیر د زمي پیرا چار په چلے دا کشار دا خلته ونه رسید د 10-15 سره مخمخ شي چې ټوله نړۍ ته د نړۍ په ضروري کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه وشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکل په زمي رسید چې ایس په تور رسیدي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وایي تیر کلونه دوی ته نقدې او د خوراکي توکو مرستې په سمه توګه رسېدې، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایس نقدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکې مخرمې شوې دي، قوته شوې دي او نیم په نیمه ته رسېدلې دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو فی نه یا دا سندره ملل متحدانه د بهر نمیر دا حال هوړي چې مستر دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پرستونو کې نمونه نشته خوښینی دی وای دوی د ژمي د توکو درانه ولې لپاره کومه بل چاره نه لري. یو تن سپینګری وزیرستاني کډوال جنات د خوز د لری پرتیسمی افغان دوبې څخه ګلان کینته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وای
انګا مشکلی سمستا دای چې دولاور نه وځه ول نه وتاي نشي درې ګنټه څلور شپه کله د کاوی بیا سپینټری سیکاپ کې نو سکورې کړلې غوښتي بیا نن ورځې نن چې ورشي ته وې چې دا غنښته پکې دا نو وې چې په بازار کې دو یا په درګي کې دو یا په بلځ کې دو یو ور ډالر منه پته نه دار وخت مو خوسي دا دورته مته نه روکې.
هغه کسان چې نقدی مرستو بی برخی شوی یو شمیر داسی هم دی چه پولیستونو که نمونه شته خود مرستو پویش که لستونزو شکایت کوی. ده در پخیر و ده سرای اسیدون که قاری امیرولا لمسئولینو غوختنه وکره چه ده دوی مسئله دی پاساسی دول با چیرل شی.
میشی کلا کارد اغاوی راست که پا مخیر تاویلو چه توست مرست اغاو خستی. مدالان جاغور چې وسړی چا وخصتي کارډ مو سره داش نه خطی مو سره دا وخصتي چا د ثبوت اخر و چې نه بیا دازي کمپیوټر شو خود درويغه غا نه وي چار نه وخصتي د پاوټو سټیټ بو نه ور کوي د الله دی پر ټول نه لوار خلک ته دا خبره مشکي چې می سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دی چې مش پښتنه وشي.
بلوری ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدیم راستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط مشال راډیو ته وویل دا لستونه د 2018 کال دي او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیف ته سپارلي او د دې کسانو نومونه پکې نه دي راغلي. نوموړي وویل دوی یاده ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یوه حل لاره به ورته وموندل شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د قبایلی ضلع یو شمیر قومي مشرانو په پیښور کې په جرګه کې له حکومت ته غوښتنه کړې چې له خیبر پښتونخوا صوبې سره دې د قبایلو انضمام ختم کړي. دوی د دسمبر په 15 د هیت آباد په تتر پارک په جرګه کې وویل چې په خیبر پښتونخوا ورګډېدو ورته ګټه نه ده رسولې او مراتې ورځ تر بلې کمیږي. د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 کال کې په آئین کې بدلون وکړ او قبایلی ضلع په صوبه ورګډې کړې. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د قومي سملې غړی اقبال اپریدی د قبایلی مشرانو غوښتنه بې ځایه بللې. وای په قبایلی سیمو کې اوس د پاکستان قانون نافذ دی او پکې پرمختیایي چارې روانې دي. فرهاد شینواری نور تفصیل راکړي.
د دسمبر په 15 نیټه د پیښور حیات آباد په تاتره پارک کې ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډه کې یو قبایلی مشر ملک خان مرجان په خپل وینا کې وویل چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو پر ضد به خپله مبارزه جاری ساتي.
په دې غونډه کې شریک ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا پخوانی حیثیت ته بحال کړل شي او بیا دې د دوی په خوښه ورته کوم بل حیثیت ورکړل شي.
منګا فاټا د 9/11 نه کم وړاندې فاټا وغه به حال کوي. بې زمنګ حق ته چې منګا ځان له صوبه غواړو یا منګا کونسل غواړو یا منګا ګلګت بلستان نمونه حساب کتاب غواړو. سپریم کورټ کې زمنګا کیس ته لارجر بینچ ته جوړیږي. دویمه خبره دا ده چې 15 امندمنټ کېدل شي نو 16 هم کېدل شي. موږ وایو چې یو مشترکه کمیټه د دواړو قانونو جوړه شي او هغه دې زمنګا خبره واوري. دې کې فرق دی چې زما وسایل به ما سره وي، زما د چپړاسي نه راواله تر وزیر اعلی پورې به زما بیلوی سولانا عملی کولو د پاره یو یو وکیل ته تیزر او یو لکو پر اخلي. آیا د پولیس کلچر نه یا د تانا کلچر نه یا د کچری کلچر نه باقی پاکستان خوشاله دي چې موږ به تي خوشاله شو.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړی او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران پخوانی پارلیمانی سیکرټری اقبال پریده وای چې زوړ اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام کې د دې ملکانو مشرانو مرات وو، ځکه د فاټا انضمام مخالفت کوي او د دغه ضلع نظام ګټې به په مرحله وار توګه قبایلو ته میلو شي.
دا ټول مراتی یافته خلدی چې کوم د قبایلو په وسایل باندې قابض، څومره د قبایلی علاقو د پولیټیکل انتظامیا وسایل وو د دې په لاس وو، دوی به دا ټول ځان ځان له استعمالول. او خیبر پختونخوا کې څومره ازلادي دی چې کوم د یو سیستم روان دی، د دې یو نظام دی، د دې یو لکه یو طریقې کار دی. په هغه طریقې کار کې قبایلی علاقې هم راغلي دي چې د سټیټ ایسه ده، زموږ علاقه غیر دا بیا جوړول غواړي، موږ د عدالت دروازې ته بیا نه شوتلی، موږ په اسمبلی کې قانون سازی نشو کولای. او دا وسایل دی راځي دا د پر دی واحد په لاس راځي او دوی دی تقسیمي، نو دې سیستم له موږ کلم تیار نه یو.
2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. هلته د پولیسو او عدالت نظام غزیدلې او قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي هم ورکړل شوې، خو د دې باوجود ځنې قومي مشران د دغه ادارو د ورغزیدو مخالفت کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي، 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې سبا په لاهور کې د جلسې پر مهال د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی د ړنګولو نیټه اعلانوي. نوموړي د دسمبر په 14 په ویډیو وینا کې وویل چې کله اسمبلی ماته کړي نو بیا به د انتخاباتو په اړه اعلان کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې پخوانی وزیر اعظم ښایي دا کار ونه کړي، ځکه چې تر دې مخکې هم یو شمېر ځلې د اسمبلی تحلیلولو ګواښ کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اسمبلی د ماتولو مخه نیسي او دا چې انتخابات به د 2023 کال په مني کې پر ټاکلي وخت کیږي. تفصیل فرخنده اسد راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 14 په یو ویډیوئی وینا کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د ماتولو اعلان یو ځل بیا وکړ.
ما په دې د خپل ګوند د ټولو مشرانو سره سلا وکړه. موږ د رواني میاشتې په 14 د لاهور په لیبرټی چوک کې یو لویه جلسه کوو. لیبرټی چوک په دغه کې به انشاءالله زه خپل قوم ته د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیو د ماتولو نیټه اعلانوم او موږ به د انتخاباتو نیټه اعلانوو.
په پنجاب او خیبر پختونخوا کې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتونه دي. عمران خان په خپل دغه وینا کې ویل نه یوازې دا چې زرد دغه صوبایي اسمبلیو د ماتولو نیټه اعلانوي، بلکې د قومي اسمبلی نه به هم د تحریک انصاف ګوند غړي خپل استفاګانې زر سپیکر ته مخامخ وړاندې کړي. بلخوا د سیاسي چارو پوه صالح ظفر وایي عمران خان د دې نه وړاندې هم سو واري د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو اعلانونه کړي.
چکله د هغه ټول کوششونه ناکامه شول نو وس یې د اسمبلیو د ماتولو اعلان وکړ. دی غواړي چې د هیواد کې اړې غړې جوړ کړي. دا اعلان د په 26 نومبر هم کړی وو. د هغه اعلان د 48 زیاتې ورځې وشوي. که اسمبلی ماتوي نو دا خو ډیر ساده کار دی، دومره د اعلانونو څه ضرورت دی؟ که ده دغه اسمبلی ماتولې نو تر اوسه به یې کړی وي. خو دا د عمران خان په دې هیواد کې د غیر یقیني حالاتو جوړولو د هڅو یوه برخه ده.
عمران خان په خپله وینا کې دا هم وویل چې دا وخت یې په قومي اسمبلی کې 130 غړي دي. د دوی استعفاګانې لا نه دي منظورې شوي، نو دوی به هم زر قومي اسمبلی ته ورځي او سپیکر ته به وایي چې د دوی استعفا منظوره کړي. د دې وړاندې عمران خان په لومړي ځل د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو اعلان د نومبر په 26 په راول پنډۍ کې د حکومت خلاف د خپل لاریون ختمولو پر وخت کړی وو. خو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد پروفیسر ډاکټر عبدالروف مشال ریډیو ته وایي عمران خان ځکه د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیو په ماتولو کې له احتیاط کار اخلي چې زر د عامو انتخاباتو پر ترسره کولو باوري نه دی.
هدا پوری نہیں بلکہ ہر مشر او گن ددی سیاسی اثرات تو ہم غور و فکر کئی تو پتی وجہ بات چرتا دی پدری نقطه نظر باندی دا اسمبلی ماتی چې غنی دی به هغه بل وخت مرام تر سره کی چې غنی الیکشن به اعلان وکي او حکومت به الیکشن د وخت مخ کیو کی نو اخو بظاهره نخکاری چې غنی حکومت دی دا خبره اومد اوس شدید اسمبلی ماتی نو د دې په جواب کې دی تا هغه سیاسي توګه باندې خو ورتا کامیابی نه ملایي الٹا دی تا سیاسي تور باندې نقصان قائد کې چې بیا به یو انټرم گورنمنت پر راځي او پدې کې بعد څه کی دي شي چې لیټیګیشن والا خبرې هم پکې
راوځي. عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویلي چې کله قومي اسمبلی نه ټول غړي مستعفي شي نو د پاکستان په 80% سیمو کې به بیا انتخابات کیږي. بلخوا وفاقي حکومتي چارواکي وایي دوی پلان لري چې په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 کال په اکتوبر یا نومبر میاشت کې وشي.
د پرخند صدر راپور به اوریده او د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ڈبلیو او ویلي دي چې په پاکستان کې له ټولو مزدورو ماشومانو څخه 80% د کرنې په څانګه کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان ویلي دي چې هغه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او د زری دواګانو په کارولو هم نه پوهیږي چې له کبله صحت له لوی خطر سره مخامخ کیږي. شنون کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې هم لکونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او مزدوري کوي. د شانواز ترگزی پر راپور کې نور معلومات اورو.
د اقوام متحده د خوراک او د زراعت سازمان وای پاکستان کې 80% کارکونکو ماشومان په زراعت کې بوخت دي. دغه ماشومان چې عمرونه د تعلیمي ادارو ته تک دي باید راتلونکي روښانه وي، خو بیا هم سکولونو ته نه ځي او مزدوري کوي. پاکستان کې د سازمان نمائندي فلورنس رولی د هم ویلي ماشومان د ملک مستقبل وي، باید د دوی د مستقبل د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د ډان او ځینې نور اخبارونو د 15 دسمبر د خبرونو تر مخې د سازمان نمائندي دا هم ویلي یوازې دا نه چې دغه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، بلکې دوی ته د صحت د خرابېدو خطرې هم شته او دوی دا نه پیژني چې ګنې د زراعت دوایان څنګه وي او هغه بیا استعمالېږي څنګه. هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي او خپل او یا پردی کرونده کوي کوټلې شمیره یې نه ده معلومه، خو بیا هم دغه ماشومان په کروندو پوهیږي او یا نه. د شهید بانډی کوزه محمد الله سکلن خان زیب خان مشال ریډیو ته وای
اوس غنم او ټماټر هم کرلی دي. ټماټر رسیدلی دي مونږ په خپل راش کوم او خرڅ د پاره وړو او سکول مول نه ما دی مانی مونږ دوا یانی اچو ټماټر باندې او دا مونږ ډایرک راش کوم نیوینځو او د بیمارو او دغه پته راته نه لګي او مال لتیم واخلو او خپل تیم ټماټر او مولې او پیپر ته راش کوم او پیز.
خان زیب خان خو سبق نه وای، خو هم دغه کلی دیار لسکلن عبد الله پښپغم ټولګي کې زده کړی کوي. مشال ریډیو ته ویل د سکول چې چوټی شي او پلاری کروندو کې وي نو د خامخه وردی چې ور سره مرسته وکي
چې سکول نه راشل ته بغاری کو یا ټماټر را غوندو بابا سمي او یا ګوټ کو یا غنم کرلی دغه او بغاری کو منګه جی بابا می اس پرې و کی په پټی مانی په پټی کې منګه ګرځم نو ته لا وځه پر چاسی نه دیول چې دینه بیماری ملاویږي یا نقصان شي.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای پاکستان کې د کارکونکو ماشومان شمیره 3.5 لاکھ ده.
خو دا 3.5 لاکھ ماشومان چې کوم په چاړل برکیو پشپګ نه وی کې پدې کې یو 10 لاکھ په خیبر پختونخوا کې خودلی شو. خو د کې اوس موجوده حالاتو کې د یونیسف دا وینا ده چې پاکستان کې کم از کم 1 کروڑ ماشومان چې دي دا په چاړل لیبر کې دي.
د مشال ریډیو د 2 هفتو وړاندې دی یو رپورت سره سم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یو سروې کړی او پکې ویلی وو 40 لاکھ ماشومان یوازې د خیبر پختونخوا صوبې داسې دي چې سکولونو ته نه ځي، نو بیا دغه ماشومان څه کارونه کوي؟ عمران ټکر پوینه چې د خیبر پختونخوا حکومت دغه ماشومان او د معلوماتو غونډور د پر سروې شروع کړي خو لا هم سرته نه رسیدلې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د شانواز ترغزه راپور باور دا وردونکو د ورغزو سیدونکو ګلمن دي چې حکومت دوی ته د کور لپاره د لرګیو د استعمال اجازه نه ورکړي خو ټیکدارانو ته د ځنګلونو د وهلو اجازه ورکړل شوې ده. دی وایي د ونو د بدریغه پرې کېدو سره د سیمې ښکلا په ختمېدو ده. حکومت دې د مسلې هوارې وکړي. له سیبینا د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال مشال لیډو ته ویلي چې دوه میاشتې وړاندې یو نوی قانون جوړ کړل شوی، له هغې سره به نه یوازې د ځایي اوسیدونکو ستونزې هوارې شي بلکې د ځنګلونو د ژغورنې لاره به هم راوځي. په دغه اړه ممتاز بنګش نور تفصیل راکوي.
اورګزو زلی زئی خلک وای په صوبې کې ورګډېدو نه ورسته د یادې زلی ځنګلې نه یوازې په ختمېدو دي بلکې زئی خلک هم د لرګو کور ته راوړلو په اړه د ستونزو ښکار شوي. د مشتو سیمې اوسیدونکي حلیم ګل اورګزی وای کله نه چې صوبې له اړخه اورګزو کې د ځنګلاتو محکمې ته اختیار ورکړل شوی، ټیکیدارانو د یادې زلی ځنګلو نه ونې وهل پیل کړي او نور زلو ته یوړي چې ورسره د اورګزو ښکلا په ورکېدو ده.
د مو ولکم فارسټ ډیپارټمنټ دی هغه سیکشن نخلی ضلع انتظامیہ اور بنے سیکشن نخلی نو دا سمگلن سکم دے دا زور و شور سر شروع دے دا مو والا جنگلن سکم دے غا طبعی طرف دا روان دی او دا علاقے والا خکولا خیست دا ختم دو بنے دے.
فرید خان اورگزی مشا ریڈیو تا ویلی دا اورگزو خلکو بدقسمتی دادا چی دا پرمٹ پا نمٹ کدرانو تا خودا اجازشتا چی دا سیم زنگل ووہی او لرگی ترین بلے زلی تا یوسی خود سیم خلک دوم را قدر اجازه هم نلری چی کور کې سوځولو یا فرنیچر لپاره لرګي د ځنګل نه راوړي.
اورګزو کې د ژمي له وجې ډېره زیاته یخني هم وي. کو کتلې شي نو په اورګزو کې نه بجلی شته دی او نه ګیس، نو خلک د کوټو ګرمونو لپاره لرګي استعمالوي او لرګو باندې په اورګزو کې دومره سخته پابندي دی ځکه یو غریب سړی یو میز روان کړی وي یا یو د سو لرګي روان کړی وي یا یو فرنیچر دپاره یو تخته روانه کړی وي نو هغه د چې وړي لکه پوډر په یو برغړی او په بل برغړی ورنه پټیږي.
په اړه یې صوبایي اسمبلی کې د ورګزو ضلع استازي غازی غزن جمال رسنی او ته ویلي قبایلي ضلعو کې د ځنګلاتو په اړه نوی قانون جوړ کړل شوی، یاد قانون عملي کېدو سره به د خلکو یاد ستونزه تر ډیره حده هواره شي.
تقریبا دو میاشتې کېږي مونږ نوی قانون پاس کړی دی، ولې کوم مینځ کې سارا قانون مونه دا دوه درې کاله بس چا مرضی وا هغه خپل قانون جوړ کړ او خپل پرمټ ورکولې. نوې قانون دادی سه کم زور نظام او ماغه نظام بل سو کالو د پر چلیږي. پاغه کې د هر قوم سه کم طریقې سره قوم خپل د ځنګلاتو بچت کولو څنګه ځنګل ساتلو او خپل اندرونی ضرورت ته پر یو نظام به جوړی هغه به محکمه و سراغ نظام منی.
صوبې کې ورګډېدو نه وروسته ځنګلاتو محکمې یا د ضلع کې په ونو وهلو بندیز لګولې و. بندیز سره ځایي خلکو ته د ځنګل نه خپل کور استعمال لپاره هم د لرګو پر وړلو پابندي وه چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوې وې. ځایي خلکو وینا تر مخه د اورګزو ضلع په ونو د مقامي خلکو حق دی. ځایي خلکو خپل حق لپاره بیا بیا احتجاجونه هم کړي ول. ځایي خلک دا تور هم لګوي چې د پرمټ په نامه ټیکیدارانو ته د ونو وهلو اجازه ورکړل شوی چې ورسره اورګزو ضلع کې ځنګلې په ختمېدو دي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
دا مشال ریډیو دا
زمینا سر پورتا دا